دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبري سات کې موزه پامیر ساحل یو ځل بیا هر کله کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ظفر خان.
د خبرونو سرټکی، امریکا په هند غږ کړی چې په کشمیر کې محدودیتونه نرم کړي. مولانا فضل الرحمن ویلی په اسلام آباد کې د احتجاج له پریکړې نه دی پشا شوی. او سعودي عرب له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ایران د تیری مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل، د مرکزی او جنوبی آسیا چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویلی واشنگتن غواړي چې هند زر تر خپل واک لاندې کشمیر کې پر وګړو لګیدلی بندیزونه نرم کړي. السویلس پرون مازیګر خبریالانو ته ویل امریکا هیله لري چې هند زر بندیزونه ختم کړي او نیولي کسان خوشی کړي. دی ویل کنه وی ډیلی او اسلام آباد وغواړي نو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یې منځګړتوب ته تیار دی. ویلز البته ویل چې هندي وزیر اعظم نریندرا مودی د کشمیر په کشاله کې هر ورځ بهرنۍ مداخله رد کړي. هند اگست په 15 د جمع او کشمیر کورواکی ختم کړو د هیواد اساسي قانوني ورغزه او پاکستان دا اقدام غندلې او ژمنه یې کړې چې په نړیوال کچ به یې پر ضد ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکړي. د جمعیت علما اسلام فی مشر ویلی د حکومت ضد احتجاجي لاریون یې نه دی ځنډولې. مولانا فضل الرحمن پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل په احتجاج کې د ګډون لپاره د اپوزیشن ګوندونو سره په اړیکه کې دی.
دی وی زمون خو تر دې دمه هیڅ د ځنډولې اراده نشته. البته مسلم لیگ نون ویلي چې په 1 سپتمبر زمون کونډه ده. پاکستان پیپلس پارټۍ د رهبر کمیټې د مشر سره ملاقات شوی دی او د هغوی یوه غټه ډله یو 100 ورځو کې موږ سره ملاقات کوي، نو دا مشورې رواني دي.
مولانا فضل الرحمن د 2013 په ټاکنو کې د مبینه درغلي او ضد راتلونکو میاش په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی. بلخوا حکومت او د انتخاباتو کمیشن دریز لري چې ټاکنې شفافې وي. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د خپلو بندي غړو د رخلاصولو لپاره هر قانوني لار کاری. د غورزنګ یو مخکخ او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي علي وزیر پرون مشال رډیو ته ویل زیاتره غړي یې د ترهګرۍ او د عامه بې نظمۍ په تورونو نیول شوي چې په ضد به دوی عدالت ته ځي او د پارلمان تر څنګ د حقونو نړیوالې ادارې به پرې هم خبروي. غورزنګ وایي له 15 لسو زیات مخکخان او غړي دا مهال په بېلابېلو زندانونو کې دي. حکومت دغه کسان د مئ په میاشت کې د خړ کمر تر پیښې وروسته په بېلابېلو موقعو نیولي دي. په پېښور کې د قبایلو لسګونه زده کوونکو او فعالانو د طب او انجینرۍ په پوهنتونونو کې له داخلو د پاتې کېدو له وجې احتجاج کړی. دوی پرون مشال رډیو ته ویل د قبایلو لپاره په پوهنتونونو کې کمې څوکۍ خول شوي او له دې کبله ښایي د زیاتو نمبرو اخیستو باوجود له داخلو پاتې شي. یو فعال ډاکټر اطهر داوړ وویل حکومت د څوکیو زیاتولو ژمنه نه ده پوره کړې.
زمون کوټه به د میډیکل انجینیرینګ او په یونیورسيټیانو کې دا به 10 ایئرز پورې ډبلي. هغه 2018 هم لاړلو زمونږ کوټه ډبل نشوه، اوس 2019 دی او اوس هم مونږ په احتجاجونو باندې مجبور یو.
زده کوونکو غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا د نورو زده کوونکو په څیر دی د آزادې سیالۍ له لارې ورسره داخلي ورکړي. حکومت او د تعلیمي ادارو چارواکو د زده کوونکو د غوښتنو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال رډیو نوري. په جنوبی وزیرستان کې د زمکلاندی بم په 14 کې 2 پوځیان جوبل شوي. د سیمې انتظامی او پولیس چارواکو بیګا مشال رډیو ته ویل چې پیښه پرون په مکین کې شوې. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د بریزی مواری منلې. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویلي له 300 زیات ولسوالیو ته انتخاباتي مواد رسولي دي. د کمیشن سرپرست ویان زبی الله سعادت پرون ویل پاتې ولسوالیو ته نن انتخاباتي توکي رسي. په افغانستان کې سبا د ولسمشري انتخابات کیږي. د هغه هیواد د کورونو چارو وزارت وایي د انتخاباتو پر ورځ د 4920 رایې چونو د مرکزونو د کلک امنیت ساتنې چارې مکملې کړې دي. د بی پولی خبریالانو ادارې RSA په افغانستان کې د خبریالانو د امنیت ساتلو غږ کړی. ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې خبریالان د آزاد او ډیموکراتیکو انتخاباتو تضمینوونکي دي. د بی پولی خبریالانو ادارې د افغانستان د چارو مشر رضا موینی د ولسمشرۍ سبانیو انتخاباتو ته له ولاړو نمایندانو غوښتنه کړې چې آزادو رسنیو او د خبریالانو ملاتړ په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. بیان زیاتوي چې روان کال په افغانستان کې 15 خبریالان د کار په مهال وژل شوي. سعودی عرب پر نړیواله ټولنه ټینګار کړی چې د ټولو وسایلو په کارولو پر تهران سخت فشارونه واچوي او په خبرې د ایران تیری مخه ونیسي. پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې د سعودی عرب د بهرانو چارو وزیر ابراهیم الاساف یو ځل بیا ویل چې ایران یې د سپتمبر په 14مه د تیلو پر تنصیباتو د توغندیو او ډرون بریدونه کړي. امریکا، فرانسې، برتانیې، جرمني هم په تهران ورته تورونه لګولي. اساف ایران ته په اشاره وویل هغه رژیم له څلوېښتو کلونو راهسې پیژني چې ښه نه کوي او نه یوازې په سیمه بلکې په نړۍ کې چاودنې، ورانې او وژنې پلانوي. ایران د سعودي د تیلو پر تنصیباتو بریدونه رد کړي، خو سعودي د ملګرو ملتونو پلټون کې غوښتي چې دا معلومه کړي چې دغه بریدونه له کومې خوا شوي دي. سعودي عرب په لومړي ځل د 940 ملکونو وګړو ته د ویزو ورکولو اعلان کړی چې هدف یې د سیلګرو جذبول او اقتصاد له تیلو اړول دي. رویټرز اجانس نن د هغه هیواد د سیلګرۍ ادارې د مشر احمد الخطیب لخلی لیکلی چې د خزو د سفر په محل اوبایا یا برقا لازمی نه ده، خو د سمندر په غاړو او په ولسی ځایونو کې باید سنگینی جامې واغوندي. هغه وویل د شرابو په سکولو به هم بندیز وي. ویزه د انټرنیټ له لارې پاتیا ډالره ترلاسه کېدلی شي او د پخوا برعکس داسې ښځې هم ویزې اخیستلی شي چې محرم ورسره نه وي. د مسلمانانو سپېڅلو ښارونو مکې او مدینې ته د سیلګرو په ورتګ به بندیز وي. خطیب وویل چې د چین، جاپان، اروپا او امریکا د سیلګرو جذبول یې په لومړیتوبونو کې دي. د خبرونو پای اوس محمد الله د هوا حال او د کرنسیو به یې وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.92 روپۍ او 1.93 روپۍ، یو ایرو 1.70 روپۍ لس پیسې او 1.70 روپۍ اویا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 15 پیسې او 2.40 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 13 پیسې او 1.40 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 96 پیسې او 1 روپۍ 98 پیسې، او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پېښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 2 کم نه کم 3، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3 کم نه کم 0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال راډیو اوري. امریکا پر هند غږ کړی چې کشمیر کې محدودیتونه نرم کړي. د امریکایي ولسمشر له لوري د کشمیر په لانجه کې د منځګړتوب په اړه د شنونکو نظر هم اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر وایي د ملګرو گرفتاریو په اړه د حقونو نړیوالې ادارې خبروي.
پارلیمنت کې به موږ د دوی په خلاف باندې آواز اوچتو او بل انساني حقوق ادارې سره رابطه کوو.
د جمعیت علماء اسلام مشر وای د حکومت ضد احتجاجي لاریونې نه دی ځنډولی. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتي کمیټې ډیموکرات مشر پر ولسمشر ټرمپ تور پورې کړی چې له خپلې لوړې یې سرغړونه کړي.
President of the United States has betrayed his oath of office. Our president sacrificed our national security and our constitution for his personal political benefit.
د افغانستان سوداګر وای د تورخم پر ورځ څلور ساعته تک راتک لپایل راهیسه سوداګری زیاته شوی، خو غواړي ویزه اسانه ترلاسه کړی شي.
ویزه ورکول په سرحد کې د تجارت لپاره د هغو کسانو چې واقعا هم جدي تجاران دي دا یو اسانتیا ده.
په خبرونه کې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د زلزلې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. یوې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ ویلي دي چې هیواد یې غواړي هند ژر تر ژره خپل واک لاندې کشمیر کې پر وګړو بندیزونه نرم کړي. الیس ویلز پرون خبریالانو ته وویل واشنگټن غواړي چې نوې دلی د اګست له 15مې راهیسې په کشمیر کې نیولي کسان خوشي کړي. پر هغه ورځ هندي پارلمان او حکومت د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ چې پاکستان یې غندنه وکړه. د دواړو هیوادونو اړیکې له هغه وخت راهیسې ترنګلې دي. د مرکزی او جنوبی آسیا چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویلي واشنگټن غواړي چې هند ژر تر خپل واک لاندې کشمیر کې پر خلکو لګیدلي بندیزونه نرم کړي. الیس ویلز پرون مازیګر خبریالان ته ویل امریکا هیله لري چې هند ژر بندیزونه ختم کړي او نیولې کسان خوشی کړي. د اګست پر 15 د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت تر ختمولو وروسته نوې دلی په سیمه کې د خلکو پر آزاده تګ راتګ بندیز لګولی، انټرنیټي او ټلیفوني شبکې یې تړلې دي او سلګونه سیاستوالان او فعالان یې بندیان کړي دي. پر دې سربیره په سیمه کې د هند اقداماتو ضد مظاهرې شوې دي. الیس ویلز په خبرو کې ویل که نوې دلی او اسلام آباد وغواړي نو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یې منځګړتوب ته تیار دی. ویلز البته ویل چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د کشمیر په لانجه کې هر راز بهرنۍ مداخله رد کړي. ټرمپ د نوموړي تر څرګندونو یو ورځ مخکې له مودي او له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره جلا ملاقاتونه وکړل او څو ځلې یې د کشمیر په لانجه کې د منځګړتوب وړاندیز کړی چې اسلام آباد یې هرکلی کړی. هندي پارلمان او حکومت د اګست پر 15 د جمو او کشمیر کورواکي ختم کړه او د هیواد اساسي قانون یې ور وغځاوه. پاکستان د اقدام غندنه وکړه او ژمنه وکړه چې پر نړیوال کچ به یې پر ضد ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. خو نوی دلی وایي کشمیر یې کورنۍ موضوع ده چې پکې هیڅ چاته د مداخلې اجازه نه ورکوي. پاکستان او هند دواړه پر کشمیر دعوه لري خو ځینې برخې یې د نوې دلی او ځینې یې د اسلام آباد تر واک لاندې دي. دواړو هیوادونو له 1947 زیږیز کال راهیسې دوه ځلې د کشمیر پر سر جنگ هم کړی دی. په دې رپورت کې مو واورېدل چې واشنگټن له نوې دلی څخه غوښتنه کړې چې په کشمیر کې محدودیتونه پای ته ورسي. د پرونی غوښتنې یو ورځ مخکې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هند او پاکستان غږ وکړ چې خپل اختلافات ختم کړي او د کشمیر پر سر له لسیزو راهیسې روانې لانجې ته د پای ټکی کېږدي. ټرمپ تر دې مخکې هم څو ځلې د دواړو هیوادونو د لانجې ختمولو په موخه د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. دا چې د کشمیر پر سر د نوې دلی او اسلام آباد په لانجه کې د ټرمپ د لیوالتیا لامل څه دی، احمد شاه اعظمي یې ځواب راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر پر 15 په نیویارک کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې هند او پاکستان دواړه اټومي قوتونه دي او باید خپل منځي ستونزه هواره کړي. نوموړي تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راولاړ شوي لانجې د هواري لپاره د منځګړتوب وړاندیز هم په وار وار تکرار کړی دی. ټرمپ د سپتمبر پر 23 له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د کلنۍ غونډې په څنډه کې وویل چې دوی ډېر ښه منځګړتوب کولای شي او د خلکو ډېرې لانجې هواري کړې دي. په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي هند په ښکاره ویلي دي چې هغه د کشمیر په معامله کې د چا منځګړتوب نه مني، نو د ټرمپ بیان یوازې د پاکستان د خوشحالولو یوه هڅه ده.
پاکستان ته هغه پیسې نشي ورکولی نه ورکوي او باقي څه کولی نشي. پاکستان نه هغه ډیمانډ دی چې سنت به دا شنه وکړي، افغانستان ته هم دا پاره خبره وکړي یا ایران کې څه سواري چې په جواب کې څه ورکوي شي سنت دا زکا
که څه هم له برېټانیا څخه په 1948 کال کې له خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ درې جګړې سوې دي چې دوی د کشمیر پر سر وي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تازه لانجه تر هغه وروسته راولاړه سوه کله چې هند د اګست پر 15 د جمو او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ. پاکستان وایي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانون سرغړونه کړې ده، خو هند دا خبره ردوي او وایي چې دا یې کورنۍ معامله ده. دا چې هند په ښکاره ویلي چې په دې معامله کې د چا منځګړتوب نه مني، نو ټرمپ ولي بیا بیا دا وړاندیز کوي؟ په هند کې خبریاله او د سیاسي چارو پوه آرتیتی کوسینګ وایي چې امریکا له پاکستان په خپل ګټه کار اخیستل غواړي.
ټرمپ جو ہے وہ کوئی سیریس نہیں، یہ ٹیکٹیکل ہے.
ټرمپ هیڅ جدي نه دی، دا غو وړاندیز تاکتیکی دی. هغه نه عمران ته څه ورکول غواړي او نه هم پاکستان ته. کېدی شي ټرمپ غواړي چې پاکستان له ایران سره د امریکا لپاره څه مذاکرات وکړي.
هند د کشمیر نیمه خپلواک حیثیت په اساسي قانون کې د 300 ماده په لمنځه وړلو سره ختم کړ. آرتیتی کوسینګ وایي تر دې ګام وروسته له پاکستان سره پر دې معامله مذاکرات له امکانه وتلې خبره ده. تر دې اقدام مخکې کشمیر خپل جنډا درلوده، بجټ یې ټاکه او د هند د نورو برخو خلکو نه سوای کولی چې هلته سرکاري نوکري وکړي، جایداد واخلي او یا هم ټاکنو ته ودرېږي. تر دې پریکړې وروسته په کشمیر کې پراخې مظاهرې وسوې چې بیا وروسته حکومت یو شمیر کشمیر مظاهره چان ونیول او د هغوی ځینې مشران یې نظر بند کړل.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ و مشر علي وزیر ویلي د غورځنګ د ملاتړي او غړو د گرفتاری او موضوع د بشري حقوقو تر نړیوالو ادارو رسوي. نوموړي دا خبره پرون پر داسې وخت مشال راډیو ته وکړه چې دای او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن دوړ تیر اونۍ په ضمانت له زندانه خوشی شول. وزیر وایي اوس مهال د غورځنګ تر لسو زیات غړي په بیلابیلو تورونو بندیان دي. ګلایاز موضوع څېړلی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او پاکامي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان غړی علي وزیر مشال اډو ته ویلي چې د غورځنګ ځینې غړي د 3MPO قانون لاندې نیول شوي دي. د دوی په خبره تر څلورو پورې کسان په هریپور، دوه په بنو جیل کې او نور په ډیر اسماعیل خان زندان کې دي. علي وزیر ویل چې د قید غړو راخوشي کولو لپاره به ټولې قانوني چارې کاروي.
غلط استعمال چې کوم دي روان کړی دي یو خو دې حوالے سره دي، او بل پارلیمنت کې به موږ د په خلاف باندې آواز اوچتو، او بل دنیا د نېشنل او انټرنیشنل چې کوم قومي او بین الاقوامي پرېستې یا د انساني حقوق ادارې دي یا نور داسې تنظیمونه دي چې هغه د هر چرته چې د دې په حواله سره د خلکو سره د حقوق غوښتنو په حواله سره زیاتې نو موږ به د هغې
علي وزیر دا سرګندونې وروسته له هغې مشال اډو ته کړې چې نوموړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مخکخ او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ د شاوخوا څلورو میاشتو بند تېرولو وروسته د سپتمبر په شلمه د هریپور له زندانه په ضمانت خوشې شول. محسن داوړ او علي وزیر د خلک امر له پیښې وروسته نیول شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د روان کال د مئی په شپږویشتمه نېټه د شمالي وزیرستان په خلک امر کې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې د دوی څوارلس غړي ووژل شول او تر څلوېښتو زیات ژوبل شوي ول، خو امنیتي ادارې دا ردوي او بیا تور پورې کوي چې د محسن او علي په مشرۍ مظاهرچیانو د دوی پر پوسته برید کړی وو چې پکې د فوج پنځه تنه ژوبل شوي ول، خو د دې ادعا لپاره یې کوټلي ثبوتونه نه دي راوړي. د دوی وکیل لطیف افریدي مشال اډو ته ویل چې د علي وزیر او محسن داوړ مقدمه سخته وه او دې د غورځنګ نورو نیول شوو غړو مقدمو کې مرستو ورکولو ته تیار دي.
د علي وزیر او د محسن داوړ دا کیس ډېر سخت و، ډېر مشکل و، کنه د سیاست په نظر نه سخت و ځکه چې د پاکستان اعلی ادارې او لوی خلک تر وزیر اعظم پورې تر لوی لوی جنرالانو پورې هغوی د دوی نه خبر و او هغوی به ویل چې هغوی به سر خوځوو چې نه 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 دا نور کسان چې کوم دي په دوی کې خوځنې یو کس خو را خلاص شو او دا نور کسان دومره اوږده موده نه تېره کړې ما سره د دې یو کس جیلم کیسم راسه نشته که ما ته ووایي چې زه ورسره امداد وکړم یا د چا کیس وکړم
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي علي وزیر په خپل خبرو کې دا هم ویلي چې د غورځنګ مرکزی کمیټې غونډه کې به د بندي غړو ترڅنګ د تنظیم په نورو چارو هم خبرې کیږي، خو نوموړي د غونډې د نیټې په اړه سن دي ویلي.
ګلایز رپورټ مورد جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د حکومت ضد احتجاجي لاریون یې نه دی ځنډولی، بلکې د اپوزیشن د نورو ګوندونو له مشرانو سره په اړه مشورو ته دوام ورکړی. دا خبره نوموړي پرون په کراچۍ کې خبری غونډې ته وکړه او یو ځل بیا یې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ تور پورې کړ چې حکومت او انتخاباتي کمیشن په بیا بیا رد کړی. سراج ظهیر له اسلام آباد.
زیارت پروس په کراچۍ کې خبری غونډې ته د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن وویل وی هیڅ اراده نه لري چې ګنې د حکومت پر ضد دغه احتجاجي مارچ وزنډوي. د نوموړي په خبر ټول مخالف ګوندونه له اولې ورځې په یوه خوله دي چې د کال 2013 د جولای په میاشت کې شوي عامو ټول ټاکنو کې بدترین درغلي شوي او دوی یې په هیڅ جوړ نتیجې نه تسلیموي او غوښتنه یې ده چې دا حکومت استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي شي. دی وایي زمونږ خو تر دې دمه هیڅ د ځنډولو اراده نشته. البته مسلم لیگ نون ویلي چې په 1 سپتمبر زمونږ غونډه ده او د هغې وروسته به موږ تاسو سره خبره کوو، او دا شن هم د پاکستان پیپلز پارټۍ د رهبر کمیټې د مشر سره ملاقات شوی دی او د هغوی یوه غټه ډله یو څو ورځو کې موږ سره ملاقات کوي، نو دا مشورې روانې دي. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنون کې شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل د موجوده حکومت پالیسۍ ناسمې دي او دغه پالیسیو په اولس هم بد اغېز غورځولې. نو مخالف ګوندونه له دې ګټه پورته کول غواړي.
عمران خان حکومت کی داغی اغا پالیسی ہم خرابی گئی اور بری چکم دے نو خلق تکیز جات مالی سے شو روز مولانا داغی نا پیدو چا طول غاری حکومت وانے پشار زیاد کی تو پدی ہو چا جواز آغی نا بلکہ طول گندو نا غاری چزر ترزن دی نیوی طول تاکنی ہوشی تو دی دا ہم کوئیشی تے چیر پس طریقہ باندی جمہوری عمل
بل پلو دا اپوزیشن گوندونو دا تورونه د پاکستان د انتخاباتو کمیسون او حکومت رد کړي او ویلي دي د کال 2013 ټول ټاکنه پاکي او بې پرې شوي. د دې ترڅنګ اپوزیشن گوندونو د حکومت په اقتصادي پالیسي او هم انتقادونه کوي چې اقتصاد یې خراب کړي خو حکومت بیا وایي اقتصادي اصلاحات راولي او دغه اقتصادي ستونزې ورته لتیرو حکومتونو پاتې شوي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
آیا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو
ټولنیز شبکې او سختدریزی او تاند هیلې خبرونه په راتلونکي غړی کې در خبرو. د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر د میرپور پر روغتون کې د مهاله تیا کسان بستر دي چې د سه شنبې پر ورځ په زلزله کې ژوبل شوي ول. په دوی کې د سوابۍ د انبار سیمې د یوې کورنۍ څلور غړي هم شامل دي. احمد الله د سیمې روغتون ته ورغلی او د ژوبلې کورنۍ له غړو سره یې خبرې کړې دي.
د سوابۍ سره تعلق لرونکي 15 کلنې کائنات د هغې مور پلار او یو ورور هم په هغه کسانو کې شامل دي چې په 24 ستمبر راغلي زلزلې له وجې جوبل شوې دي. د کائنات دا وخت د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر میرپور ضلع په ډیسټریک هیډکوارټر هسپتال کې علاج روان دي خو ډاکټران وایي چې نوموړي د نور علاج لپاره لاهور ته منتقل کوي ځکه چې دلته د سهولیاتو د کمی له وجې د کائنات نور علاج ممکن نه دی. د کائنات تر محمد طارق چې سوابۍ نه راغلي وایي د زلزلې په وخت اورندار او د هغوی 15 بچی په کور کې وو چې کمره پرې را پرې وته. دری وریرونه یې محفوظ پاتې شول خو کائنات د هغې ورور دانیال پلار محمد فاروق او مور یې جوبل شول.
د دې ماشومې زړه ډیمیج شوې دي. ډاکټرانو جیب ځای پر کړی دی. د دې ماشومانو هر څه تباه شو. دوی له موږ کپڑے هم سار په سوال لا اغوستي دي. د دې ماشومانو نه جاده ته پوسنه نه کړې چېرته د وینو په کپڑو کې پرتی دي. دوی سره بس کو دوی له ما سار سوال کړی دی. مور کپڑے نه اغوستي دي.
د کائنات علاج کوونکی ډاکټر محمد شهباز وایي د کور چترا پریوتو لوجه د نوموړي زړه ته زور رسیدلې. اوس خود کائنات حالت ښه دی خو موږ غواړو چې د ماشومې مکمل علاج وشي نو ځکه یې لاهور ته لیږو. د کائنات مور صوبیا بیبي چې د خپل خاوند او بچو سره د پلمنډا یونین کونسل په بنی سیمه کې اوسیږي وایي د زلزلې لوجه هر څه تباه شول.
زلزله رااله بچی مې پکې دوه زخمی شو. خاوند مې پکې زخمی شو. د ما درې بچی نورم لا پته دي. تایم رااله پته نشته چې روغ دی او ژوند دی او کومړ دی.
د میرپور ډیسټریک هسپتال مشر ډاکټر فاروق احمد نور مشال ریډیو ته وویل د کائنات په شمول ځنې نور جوبل کسان به د ملک نورو لویو هسپتالونو ته منتقل کوي او هغلته به یې هم مفت علاج کیږي.
اس وقت ہمارے پاس 83 پیشنٹس وارڈ موجود
ہیں. دا وخت درې اتیا جوبل کسان په هسپتال کې داخل دي او علاج یې روان دي. د زلزلې وروسته هسپتال ته 240 جوبل کسان راوړل شول چې پکې 14 په حق ورسېدل. د 112 کسانو پټۍ کول وروسته هغوی مو کورونو ته ولېګل او 14 جوبل کسان مو د منګل سیمې سی ایم ایچ هسپتال ته منتقل کړي دي. د کائنات په شمول د یو بل ماشوم نه علاوه باقی جوبل کسانو حالت دا وخت دی.
د ذکر
ده چې د ستمبر په 23 د پاکستان په بیلابیلو برخو او د یاد ملک تر انتظام لاندې کشمیر په میرپور بمبر او کوټلی ضلعو کې زلزله راغلی وه چې تر ټولو زیات نقصان یې میرپور ضلع ته رسولی دی.
احمد الله رپورٹ مو اوریده. د پاکستان څخه خبریدونکې ورځپاڼې ډان په خپل لیکنه کې ویلي چې د سپتمبر پر 23 د هغه هیواد تر واک لاندې کشمیر پنجاب او خیبر پختونخوا کې زلزلې لوی مالی او ځاني زیانونه اړولي خو د طبیعي ناورینونو د انتظام چارې هسې ګړندۍ نه وي چې څنګه اړتیا وه. د انګریزي ژبې دا ورځپاڼه وایي حکومت باید د لومړنیو طبي مرستو او د بیکوره شویو د لنډمهاله ضرورتونو پوره کولو لپاره تلپاتې تګلاره جوړه کړي چې د دې ډول ناورینونو پر وخت یې سمدستي عملي کړی شي. احمد شاه اعظمي د لیکنې مهمې برخې اوروي.
ډان ورځپاڼه لیکي
د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پښتونخوا په هزاره او ملکن ډیویژنونو کې زلزله راغلی و چې شاوخوا 15,000 کسان یې وژلي او لسګونه زره نور یې ټپیان کړي ول. خو د تیرې سه شنبې زلزلې که څه هم هغومره زیات زیانونه نه دي اړولي، خو د قدرتي آفتونو د نظم قامي ادارې غبرګون د ریاست بې تفاوتي په ډاګه کړه. په دې زلزله کې که یو خوا د کشمیر په میرپور سیمه کې شاوخوا 40 کسان ووژل سول او تر 15,500 زیات ژوبل سول، نو بلخوا تر 1,400 زیات کورونه په بشپړه توګه او تر 9,000 زیات کورونه په جزوي توګه اغېزمن سول. ورسپانه لیکي پاکستان د 2015 کال له زلزلې عبرت وانخیست او هغه ستراتیژي ونه کارول څنګه چې په کار و. د پاکستان پلانینګ کمیشن په 2008 کال کې د زلزلې د چمتووالي ستراتیژي منزور کړه، خو د سیشنبې زلزلې ته خبرګون شي چې پر هغه ستراتیژي عمل نه دی سوی او هغه اوس هم د دفترونو په تیخانو کې پرته ده. د ورسپان په خبره پاکستان په جغرافیایي توګه په داسې ځای کې موقعیت لري چې قدرتي آفتونه زیات اغېزمنولای شي. د خبر پرتوخا د قدرتي آفتونو د نظم ادارې د یو راپور سره سم موسمیاتي بدلون ته په کتو د دې سوبې ټول شپږ زلزلې قدرتي آفتونه ډېر زیات اغېزمنولای شي، خو یواله سې زوړاند د دا ډول زلو شمیر یوازې 14 وو. همدغه حال د پاکستان په یو شمیر نور سیمو کې هم دی. ورسپانه لیکي حکومت باید د لومړیو طبي مرستو یا لنډمهاله مرستو لکه اغېزمنو ته د درملو، خیمو او خوراک ورکولو پر ځای د یوه داسې پایښت لرونکې تګلاره جوړه او عملي کړي چې یو خوا د آفتونو مخه ونیسي او بل خوا تر آفت وروسته حالت په ښه ډول نظم کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن به ټولو ولسوالیو ته د انتخاباتي موادو لیږد بشپړ شي. د دې کمیسیون یو چارواکي بیګا مشال راډیو ته ویل د ښځو د زیاتو رایو لپاره یې اسانتیاوې برابرې کړې دي. ټاکل شوی چې سبا ته په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي چې لپاره یې د چارواکو په وینا د امنیت پراخ اقدامات شوي دي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرپرست ویان زبیح الله سعادت پر وویل چې د ټاکنو د ملي پلان له مخې تر چهارشنبه پورې 209 ولسوالیو ته انتخاباتي مواد لیږدول شوي ول.
په اساس او غیر اساس توکو د لیږد بهیر هم د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس ګام پر ګام پر مخ دی. یعنی د پیرې چهارشنبه تر ورځې پورې 209 ولسوالیو ته د مونږه اساس او غیر اساس مواد رسیدلي وو. همدارډول د پنجشنبه په ورځ هم 114 ولسوالیو ته د اساس او توکو لیږد د انتقالاتو د ملي پلان جز و. نن به د جمعې په ورځ د رای ورکونې ټولو مراکزو ته د اساس او توکو د لیږد او د هغې د رسېدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد ډاډمند کوي، او له هغې وروسته به د افغانستان ټولو خلکو ته د ټاکنو د تابعیاو په اړه باندې پوره ډاډ او اطمینان ورکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټاکنو په ورځ به د 4,942 ټاکنیزو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 3,000 زیات پولیس او عسکر د انتخاباتو د امنیت لپاره په دنده ګمارل شوي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس داور په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومیټریک معلومات ثبتوي. د ټاکنو د شفافیت لپاره به د رای ورکونکو د ګوتې نشان، د سترګو عکس او د مخ عکس اخیستل کیږي. د ښځو لپاره د رای ورکولو جلا مرکزونه جوړ شوي او د ښځو په مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرپرست بیان زبیح الله سعادت ویل چې په ډیرو ولایتونو کې د انتخاباتي مامورینو د استخدام بهیر بشپړ کړی دی. سعادت په یو شمېر سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری او روسی کې پریکړه وکړه په هغه سیمو کې چې غلطه خزینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. د هغه سره به یو محرم هم جذبیږي، هغه ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
زبیح الله سعادتونه ویل چې څومره موقت کارکونکي په کار ګمارل دي. په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې یو ستونزه دا وه چې په ځینو ټاکنیزو مرکزونو کې کارکونکي نه ول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر 1,60,000 زیات کورنۍ او بهرني څارونکي به د شنبې په ورځ د انتخاباتي بهیر څارنه کوي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو سرشمیرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو نمونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د کمپاین وخت رسمن پا پای ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د قانون پر اساس هیڅ کاندید نسی کولای چې د خاموشۍ په موده کې د ځان لپاره کمپاین وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي چې پر سرغړوونکو به له 5000 تر 1,00,000 افغانیو جریمه ولګول شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
خبرونه مله مشال خبرونو وخت شوه دی د مشال رادیو کې ځکه چې په پیښور کې 12 نیمه او په کابل کې دا دی فکس 12 بجې. ظفر خان خبرونه اوروي.
د مرکزی او جنوبی اسیا چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ویلي واشنگتن غواړي چې هند زر تر خپل واکلاندې کشمیر کې په وګړو لګي دلی بندیزونه نرم کړي. ایلس ویلز دا خبره پرون په امریکا کې خبریالانو ته وکړه. د جمعیت علما اسلام فی مشر ویلي د حکومت ضد احتجاجي لاریون یې نه دی ځنډولې. مولانا فضل الرحمن پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل په احتجاج کې د ګډون لپاره د اپوزیشن ګوندونو سره په اړیکه کې دی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د خپلو بندي غړو د راخلاصولو لپاره هر قانوني لار کاروي. د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر پرون مشال رډیو ته وویل زیاتره غړي د ترهګرۍ او د عامه بې نظمۍ په تورونو نیول شوي چې پر ضد عدالت ته ځي او د پارلمان تر څنګ د حقونو نړیوالې ادارې به پرې هم خبروي. په پیښور کې د قبایلو لسګونه زده کوونکو او فعالانو د طب او انجینرۍ په پوهنتونونو کې له داخلو د پاتې کېدو له وجې احتجاج کړی. دوی پرون مشال رډیو ته وویل د قبایلو لپاره په پوهنتونونو کې کمې څوکۍ ښوول شوي او له دې کبله ښایي د زیاتو نمبرو اخیستو باوجود له داخلو پاتې شي. په جنوبی وزیرستان کې د ځمکلاندې بم په چاودنه کې دوه پوځیان ژوبل شوي دي. د سیمې انتظامي او پولیس چارواکو بیګا مشال رډیو ته وویل چې پیښه پرون په مکین کې شوې. تحریک طالبان پاکستان د بریزي مواري منلې. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویلي له 300 زیاتو ولسوالیو ته انتخاباتي مواد رسولي. د کمیشن سرپرست وین زبیولا سادات پرون ویل پاتې ولسوالیو ته نن انتخاباتي توکي رسي. په افغانستان کې سبا د ولسمشري انتخابات کیږي. سعودي عرب په نړیواله ټولنه ټینګار کړی چې د ټولو وسلو په کارولو په تهران سخت فشارونه واچوي او په خبرې د ایران د تیری مخه ونیسي. پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاساف یو ځل بیا ویل چې ایران یې د سپتمبر په 14مه د تیلو په تنصیباتو د توغندیو او ډرون بریدونه کړي. ایران دا تورونه رد کړي.
خبرونه مله مشال رادیو اوریدل ویاند وو ظفر خان ورزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان نننې ورځې له درو ورځپانو څخه اداري راخستې دي او مهمه برخه پښتو کړې دي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي ایشیایي ترقیاتی بانک په خپل رپورت کې ویلي دي چې روان کال بعد پاکستان معیشت د تیر کال په مقابله کې کمه ترقی کوي چې له وجې په ګرانۍ کې د نور اضافه کېدو امکان دی. ورسپانه لیکي څو ورځې وړاندې خود مرکزی بانک گورنر ویلي وو چې په معاشي اصلاحاتو عمل شروع کړی شوی دی او د دې اصلاحاتي پروګرام ابتدایي نتیجې هم د تسلۍ وړ دي چې له وجې په روان کال کې په ګرانۍ کې د کمی راتللو امکان دی. خود ایشیایي ترقیاتی بانک رپورت د نوموړي د وینا نه بالکل مختلف دی کوم چې د ویش وړ خبره ده. ورسپانه لیکي کده اصلاحاتي پروګرام خې نتیجې نه راوځي نو حکومت ته نه صرف خپل مصنوعات او پیداوار زیاتولو طرف ته توجه راړول پکار دي بلکې خپل اقتصادي پالیسيانه دي هم صحیح کړي او اولست د دروغ او تسلیانه ورکول نه ډډه پکولو سره هر څه د هغوی په وړاندې کیږي. دنیا ورسپانه هم خپل اداریا په ملکی معیشت لیکلې ده. ورسپانه لیکي د حکومت توجه بار بار د معیشت طرف ته راګرځول کیږي خو تاثیر دا دی چې حکومت په نورو معاملاتو کې دومره مصروفه دي چې لوجي ملکی معیشت ته شان توجه نه ورکوي کمه چې پکار ده. ورسپانه لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یو مختصر پلاوی د رواني میاشتې په نمایي کې د پاکستان په سفر راغلی وو او د امدادي پروګرام جایزه اخستو وروسته د سپتمبر په 14مه واپس لاړو. نه خو یې پراتللو چا څه وویل او نه یې پتللو. یو نیم خبر یې ضرور پر رسنیو کې راغلی خو د توجه ټول مرکز هند او یاد ملک تر انتظام لاندې کشمیر او د دې په رڼا کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی غونډه وه. ورسپانه لیکي د کشمیر په مسله پاکستان ته خپل غبرګون ضرور ښودل پکار دی خو ملکی معیشت هم د نظر نه دی استل پکار. که په معاشي توګه ملک د عدم استحکام ښکار وي نو نورو مسلو حل کولو سره سره حکومت به د کشمیر مسلې حل لپاره تر هغه حده کوششونه وکړي شي تر کومه چې به معیشت اجازه ورکوي. نو پکار ده چې حکومت د ډوډمبې ځان په معاشي توګه مضبوط کړي نو بیا به نړۍ هم دریسته اهمیت ورکوي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د سپتمبر په 14مه راغلي زلزلې د 13 زیات کسان وجلي او 1500 زیاتې جوبل
کړی دي. د زلزلې له وجې نه صرف د میرپور په جاتلا او جړی کس سیمو کې مواصلاتي نظام متاثره شوی، بلکې اپر جهلم نیر کې د درزونو راتللو له وجې اوبه هم شاوخوا کلو کې داخل شوي وې. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او یاد ملک تر انتظام لاندې کشمیر حکومتونو د زلزله ځپلو سره امدادي مرستې شروع کړي او قدرتي آفتونو سنبالولو قومي ادارې این ډی ایم ای تر مخه امدادي کاروایانې سرته رسولو وروستو فوراً به د متاثرینو د بیا بحالۍ کارونه شروع کوي. ورځپاڼه لیکي یخنی را روانه ده، نو حکومت له پکار دي چې د چا کورونه په مکمله توګه تباه شوي نو د هغوی لپاره دې داسې انتظام وکړي چې جمع یې په ښه شان تیر شي، او د چا کورونه چې په جزوي توګه متاثره شوي نو دومره مرستې دې ورسره وکړي چې هغوی زر تر زره خپل کورونه پرې واپس جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایم ورځپاڼه لیکي هندي پوز پلان لري چې د هیمالیا په غره کې د سیاچین واورین کمر ځنې برخې د سیلګرو پر مخ پرانیزي. د دې واورین کمره دواړو خواو ته د هند او پاکستان سرتیري او پوستې دي، او دا سیمه لانجمنه ده چې پکې د دواړو خواو ترمنځ نښتي هم شوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د اوږدمهاله جګړې ختمولو لارې چارې څېړلې دي او وایي امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره خبرې لغوه کړې، خو د افغانستان د مسئلې یوازنی حل سیاسي جوړجاړی دی. ملیحا میرزاده د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي د هیمالیا غرونو په سیاچین گلیشیر کې د لسیزو راهیسې د پاکستان او هند پوځونو ترمنځ څو سواري نښتې شوې دي. ورځپاڼه لیکي په دغه سیمه کې درجه حرارت منفی 60 ډیګري سینټي ګریډ ته رسیږي. په دغو حالاتو کې پوځیان نشي لامبلې او یوازې د ډبو تیار خواړه خوري. دوی په دې یره کې هم وي چې څرنګه په واوره کې پټ درزونو نه ځان بچ کړي. ورځپاڼه لیکي د هر څه ته په کتو ښایي تر اوسه دغه سیمه د سیلګرۍ لپاره یو مناسب ځای نه وي، خو د هند پوځ اوس پلان لري چې د خپل انتظام لاندې کشمیر کې دغه متنازعه گلیشیر ځینې برخې سیلګرو ته خلاصې کړي. ورځپاڼه لیکي د دیرشو کلونو راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ څو سواري خبرو اترو څه نتیجې نه دي ورکړې، او له سیاچن نه پوځي سرتیري ونوستل شول. ورځپاڼه لیکي د 1940 راهیسې د هند تر کنټرول لاندې د دغه گلیشیر دواړو غاړو ته 3000 پوځیان موجود دي. ورځپاڼه لیکي د هند لپاره دغه ځای ستراتیژیکي اهمیت لري، ځکه چې دا د پاکستان او یا چین خلاف د حملې لپاره د لارې په توګه استعمالېدای شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې ختمې کړې، خو دا حقیقت باید له پامه ونه غورځول شي چې د امریکا ملي مفاد او په افغانستان کې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي غوره لاره سیاسي جوړجاړی دی. ورځپاڼه لیکي په موجوده حالاتو کې له امریکا سره درې لارې دي. لومړی، په یو طرفه ډول له افغانستان امریکایي ځواکونه وستل دي، خو که د کومې سیاسي جوړجاړي بغیر امریکا له دغه هیواد وځي نو نتیجه یې لا زیات پرتشدد کورنۍ جنگ کېدی شي. دویم دا کېدی شي چې د نامعلومې مودې پورې دې هم اوسني حالت ته دوام ورکړل شي، چې یا خو دې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر همدومره وساتل شي او یا دې بیا تر هغې لږ راکم کړل شي. ورځپاڼه لیکي په دې سره ښایي ښارونه او تجارتي لارې خوندي شي، خو بیا په حالاتو ښه کېدو او یا طالبانو ته په ماتې ورکړل لو کې مرسته نشي کولی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي دریم او غوره لاره واپس د مذاکراتو میز ته کېناستل دي. په دې سره د امریکا هغه هدف پوره کېدی شي چې په افغانستان کې د ترهګرو ګواښ ختم کړل شي او هلته دوامدار امن راشي. ورځپاڼه لیکي د امریکا په مرسته د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو سره په دغه هیواد کې تشدد کمېدی شي او هغه ګټې چې د 2001 راهیسې د حقونو، ازادۍ او ټولنیز پرمختګ په لړ کې شوې دي خوندي ساتل کېدی شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې پرون د هیواد د ملي استخباراتو مشر جوزف مګوایر اوریدنې ته وربللی و، او ورڅخه یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د اوکراینی سیال ولادیمیر زلینسکي ترمنځ د ټلیفوني مکالمې په اړه پوښتنه وکړه. رپورټونه وایي امریکایي ولسمشر د جولای پر 15 ل خپل اوکراینی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ورڅخه غوښتنه کړې و چې د پخواني ولسمشر د مرستیال جوزف بایدن د زوی د فعالیتونو په اړه دی پلټنه وکړي. د استازو جرګې ډیموکرات مشر ادم شیف بیگا تر د غونډې په پیل کې تور پورې کړ چې ولسمشر ټرمپ د دې کار په کولو ل خپل لوړې سرغړونه کړې او د هیواد ملي امنیت یې زیانمن کړی دی، خو ولسمشر دا ډول تورونه رد کړي. فرشته جلال زی تفصیل لري.
د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د استخباراتو د کمیټې مشر ادم شف چې د کالیفورنیا ایالت ډیموکرات دی پر نوویل چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کوم اعمال چې په یوه تازه خبر شوي شکایت لیک کې یادونه شوې د تنظیم شوي جنایت کلاسیکه نمونه ده. ادم شف وویل موږ ته د دې چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر بیا د خدمت لوري ته خیانت کړی شواهد له جزئیاتو سره وړاندې شول. د امریکا د متحدو ایالاتو او د اوکراین د ولسمشر د یوې ټلیفوني مکالمې متن وسپارل شو چې په هغه کې زموږ ولسمشر د خپلې سیاسي ګټې لپاره زموږ ملي امنیت او زموږ اساسي قانون دواړه تر پښو لاندې کړي دي. ادم شف پرون د استخباراتو د کمیټې غونډه د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د سرپرست جوزف مګوایر په حضور کې پیل کړه او دا خبرې د غونډې په پیل کې وکړې. جوزف مګوایر د کانګرس د کمیټې ته وویل چې د شکایت خپرونکي مناسب کار وکړ چې رامخکې سو او په دې ډول یې خپل هیواد او د ولسمشرۍ لوري ته د جمهور رئیس په پرتله خپل زیات تعهد څرګند کړ. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د ډیموکراتانو په لاس کې دی. ډیموکراتانو هڅه پیل کړې چې له خبر شوي شکایت د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره کار واخلي. د غونډې تر پای لنډه شیبه مخکې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په اړه د خبر شوي شکایت لیک لنډه کاپي چې حساس معلومات ورڅخه ایستل شوي وو د خلکو د مطالعې لپاره خپور شو. په شکایت لیک کې دا شوي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له اوکراین مرسته غوښتي وه چې تر روان کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې مداخله وکړي. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات په 2020 میلادي کال کې کیږي. دیموکراتان استدلال کوي چې ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی فشار اچولی چې د جو بایدن د زوی په اړه تحقیق وکړي چې په انتخاباتو کې خپل تل درنه کړي. جو بایدن د دیموکراتانو له لوري د 2020 میلادي کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ کلک رقیب کېدلی شي، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په هر ډول ناسم فعالیت کې لاس لرل رد کړی دی. ټرمپ پر ټولنیزو رسنیو د شکایت لیک له ردولو سره په یو وخت کې لیکلي، آیا د استیزا زمینه شته؟ قطعا نشته. ډونالډ ټرمپ لیکلي، دیموکراتان هڅه کوي چې جمهوري غوښتونکي ګوند برباد کړي. هغه پر جمهوري غوښتونکو ژغ کړی چې سره متحد شي او مبارزه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې اوکراین یو خپلواک هیواد دی او خپلواک څارنوالي لري. زیلنسکی ویلي چې له ټرمپ سره یې ټلیفوني خبرې عادي وي او د هیڅ ډول فشار احساس نه دی کړی.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش د سپتمبر پر 25مه د ملګرو ملتونو عمومي شورا کلنې غونډې ته په وینا کې وویل چې ترهګرۍ په افغانستان، عراق، شام او یو شمیر نورو هیوادونو کې زرګونه خلک وژلي. ملګرو ملتونو پر بیلابیلو هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ضد دې داسې مبارزه وکړي چې بشري حقونه تر پښو لاندې نشي. بشیر ګواښ رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش ویلي چې نړۍ په بیساري ډول د ترګري د ګواښ سره مخ ده. هغه د سپتمبر په 25مه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ویل چې اوس مهال سخت دریزي، نزغم او ترهګري د نړۍ په هر هیواد اغیز کړي او بې ثباتي یې جوړه کړې ده. نوموړی زیاته کړه چې پر انټرنیټ ترهګري یا سایبر ټیررزم د ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا له لارې د بریدونو هماهنګ کول او د نوو سخت دریزو کسانو ملګری کول یو نوی خطر دی. انټونیو ګوتیرش زیاته کړې چې د دې مسلې ریښې باید معلوم شي او د بشري حقونو په پام کې ساتلو سره ورته غبرګون وښودل شي. امریکي او غربي اتحادیانو هم د ګوتیرش د خبرو په تایید ټینګار کړی چې د ترګرۍ په ضد د کار په وخت باید بشري حقونو ته احترام وساتل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکې مرستیال سفیر جناتن کوهن ویلي د ترګرۍ پر ضد هغه کار چې د بشري حقونو خیال پکې نه ساتل کیږي غبرګون او له تشدد ډکه سخت دریزي زیږي. د نوموړي په وینا چې کله ملکونه بې تشدد سیاسي اختلاف ته د ترګرۍ په سترګه وګوري نو د بشري حقونو او د انسان بنیادي خپلواکۍ ته بې احترامي کوي او په دې توګه نړیوالې ترګرۍ ته ماتې ورکولو کې پاتې راځي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د کوهن لخلې ویلي چې په شام کې د غسی او خطرناک حالت روان دی. دغه په نه هلته حکومت او روسی اتحادیان یې د ترګرۍ ضد عملیاتو کې پر ولسی وګړو، ښوونځیو او روغتونونو له دې عمله بریدونه کوي چې یو پر ځای هدف یې بولي. نوموړی زیاته کړی چې له دې وجې د اپریل له میاشتې راهیسې نږدې 1000 ولسی وګړي وژل شوي او 2000 زخمیان شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکې مرستیال سفیر جناتن کوهن پر چین هم نیوکې کړې. هغه وویل چې چین ترهګرې ته د ځواب ویلو حق لري، خو دا باید په سوله کې د خپلو مذهبي چارو ترسره کوونکو یوغور مسلمانانو د ځپلو لپاره ونه کاروي. روس دا مهال په دورې ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وزیرانو د غونډې مشري کوي. د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې په شام کې روانه ترهګری افریقایي هیوادونو ته مخ په خورېدو ده. نوموړی د غربي هیوادونو نیوکو ته ځواب ونه وایه خو زیاته کړه چې د ځینو ملکونو دوه مخیزه پالیسي د ترهګری په شمول د نورو مسایلو حل پیدا کول ستونزمنې.
بشیر ګوا خو د امریکا او ایران اړیکې له تیرو څو میاشتو راهیسې ترنګلې دي، خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د دواړو هیوادونو منځګړتوب ته تیار دی. نوموړي د سپتمبر پر 14مه په نیویارک کې خبریالانو ته ویل په دې ترڅ کې له ایراني ولسمشر حسن روحانی سره خبرې هم کړې دي. دا شنون کې د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترنګلتیا په ختمولو کې د پاکستان رول ته څنګه ګوري ځواب ګولایاز راکوي.
د سیمیزو چارو پوهان او پخوانی سفارتکار د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا د امریکا او تهران ترمنځ د منځګړیتوب په اړه جلا جلا نظرونه لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 14مه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په سنډو کې خبرانو ته ویلي وو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرته له ایران سره د ترنګلو اړیکو ختمولو ویلي وو. وزیر اعظم دا هم ویلي چې د ایران ولسمشر حسن روحانی سره په دې لړ کې خبرې هم کړې دي. په پیښور کې د سیمیزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی مشال اړي ته ویل چې د امریکا ولسمشر د اسلام آباد او نوې دلی ترمیز د کشمیر په لانجه د منځګړیتوب له خبرې په شاشه به وو.
ډېر مشکل کار دی، یعنی دا منځګړیتوب کول په داسې یو غټه مسله کې چې هغه چې ټول عربي هیوادونه او ایران او غټ هیوادونه ټول پکې یو قسم له شامل دي. دا پاکستان خو دونه مضبوط او دونه غټ هیواد نه دی. زموږ د پاکستان دواړو ایران سره سعودي عرب سره اړیکې ښې دي، خو هغه دواړه مونږ ځان ته راکاږي. ایران وایي چې مونږ د ایران ملګرتیا وکړو، سعودي عرب وایي چې نه، مونږ ډېر کومکونه کړي پاکستان سره چې پاکستان زمونږ ملګرتیا وکړي.
ریملا یوسفزی زیاته کړه چې د یمن په جګړه کې پاکستان عربي هیوادونه خپه کړي وو. بیا په اسلام آباد کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر دریز لري چې پاکستان په دې مسله کې په هغه صورت کې د منځګړی تو رول لوبولی شي چې ټولې خواوې پر اعتماد سرګن کړي.
موږ دواړه هیوادونه په عمران خان باندې اعتماد کوي، نو بیا په پاکستان رول لوبولی شي، او کدا هو اعتماد نه وي نو بیا ظاهره خبره پاکستان رول لوبولی شي او نه د لوبولې په کار دا چې هغه ځناوري وه.
خو په پیښور پوهنتون کې د سیمیزو چارو څانګې ډاکټر سرفراز مشال اړي ته ویل چې پاکستان په موجوده حالاتو کې ډېر په محتاط طریقې سره سفارتکاري وکړي.
پاکستان ته کم از کم دا ضرور پکار ده سفارتي کولی شي او کوشش کولی خو چې د دې شخړه نه کې خپل اندر راځي. امریکایي ایران سره شخړه یا د سعودي عرب ایران سره شخړه چې دا هغه کې پاکستان ته بالکل نه پکار چې ایران سره د دې اړیکات خپل خراب شي. دا امکانات جوړ شي چې دا واقعي کې د ولتن چې هغه خپل فلسفي دی چې ایران سره روغه جوړ کړي، نو بیا خو څه خبر ده او که اسې پاکستان د فارسي خبرې شروع کړي او د ټرمپ څخه د ډېر زیات تشکیل نه جوړ تر ولا کسته د خبرې، بیا د پاکستان او ایران اړیکات چې کوم مخکیم چې دی خرابي هغه ته هم نقصان.
د امریکا او ایران ترمنځ له ډېرې مودې راهیسې اړیکې ترنګلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره شوي اټمي تړون څخه وتلی وو او بندیزونه یې اعلان کړي وو، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په روانه سپتمبر میاشت کې لا نورې ترنګلې شوې کله چې ایران په لبه حوثي یاغیانو په سعودي عرب کې د تیلو پر تاسیساتو ډرون بریدونه وکړل. ریاض او واشنگټن د دې بریدونو تور په ایران لګولی وو، خو تهران دا تورونه رد کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
پر تورخم وره د چلر ساته تګ راتګ له پیلې دوه راهیسې د پاکستان او افغانستان سوداګري زیاته شوې، خو سوداګران وایي ک دواړه هیوادونه د ویزې په ورکړه کې اساني پیدا کړي او نامنه ختم کړي نو نور به هم زیاته شي. دا محل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچ تر یو ارب ډالر رسیدلې. له تورخم علاوه د افغانستان او پاکستان سوداګران پر سپین بولدک، غلام خان، خرلڅي او د مومندو پر لار هم تجارت کوي. بشیر ګواخ موضوع ته کتنه کړي.
د افغانستان مالی وزارت چارواکي وایي د تورخم تر څلیرویشت ساعته پرانستې وروسته اوس د پاکستان سره سوداګري زیاته شوې ده. د دې وزارت وین شمروز خان مسجدی د سپتمبر په شپږشتمه مشال ریډیو ته وویل چې د ویزو اسانولو او سوداګرو ته د نورو سهولتونو په برخه کې بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونه د یو بل سره وخت په وخت ناستې کوي.
په اوسط ډول به مونږ د ورځې 300 موټر افغانستان ته راتلل او وتل به اوس دغه مسله حتی تر 1500 پورې تر 1500 پورې هم رسیدلې ده. ویزه ورکول په سرحد کې د تجارت لپاره د هغه کسانو چې واقعا هم جدي تجاران دي دا یو اسانتیا ده. او مونږ فکر کوم تک کال مخکې د باندنۍ چارو وزارت د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې هم دغه یو تسهیل رامنځته کړ.
د پاکستان وزیر اعظم د سپتمبر په 13مه د تورخم لار په څلیر ساته ډول د سوداګرۍ لپاره پرانیسته، خو سوداګر وایي چې د دواړو خواوو لخوا د ویزې په ورکړه کې ستونزې لا هم د دوی تجارت ته خنډونه جوړ کړي دي. د تورخم له دروازې د ننګرهار ولایت د لارې د افغانستان نورو برخو ته مالونه وړل کیږي. په ننګرهار کې د جلال آباد چیمبر آف کامرس یا تجارت خونې بیان شاکر الله صافی د سپتمبر په 16مه مشال ریډیو ته وویل چې له دواړو هیوادونو غواړي یا سوداګرو ته اوږدمهاله ویزې ورکړي او یا هم تورخم ته په رسیدو ورته د ننوتو او وتلو ټاپې وهي.
مونږ له خپل مرکزي ادارې سره او همدارنګه پاکستان سفارت سره د پاکستان قونسلګرۍ سره په ننګرهار کې بار بار تماسونه کړي دي، ناستې مو کړي دي تر څو افغان سوداګرو لپاره چې یو مشکل په اوس وخت کې موجود دی هغه هم دغه د ویزې مشکل دی. خو چیرې هماغلته په تورخم کرخه کې دغه ډول سوداګرو لپاره ځای په ځای ویزا یا هم د خروج او دخول ولګېږي دا به ډېر زیات ګټور تمام شي. اما خو چیرې دغه چاره نه کېږي، حد اقل به دغه سوداګرو لپاره یو کلن دوه کلن ویزې د دواړو هیوادونو نه مغوښتنه داده چې جاري کړي.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې که پاکستان افغانانو ته ویزې اسانه کړي نو دوی له پاکستانه ورتلونکو سوداګرو او مال وړونکو ډرورانو ته د ویزو شرایط بهترولی شي. د چارواکي زیاته کړه چې د پاکستان سره خراب سیاسي اړیکې په تجارت هم بده اغیزه لري چې له کبله یې کله سوداګري ښه او کله ډیره بدوي. د پاک افغان چیمبر آف کامرس یو مشر غړي زاهد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې چارواکو ته بیا بیا ویلي چې افغان سوداګرو ته د ویزې ورکول اسانه کی خو داغه په وینا دې مسلې ته چا پام نه دی کړی.
ډېره زړه زمونږ د تاجرانو مطالبه وه چې خاص کر چې کوم د افغانستان رجسٹرډ چیمبر دی کنه چې هغه کې افغانستان چیمبر آف کامرس دی، پاک افغان جوائنټ چیمبر آف کامرس دی، بیا د جلال آباد چیمبر آف کامرس دې ممبران دي کنه او هغه سره د چیمبر ممبرشپ وي نو هغه ته په ارایول باندې ویزه ورکوي. دا خو پاکستان په فایده کې ګرځي، دا خلک راځي دلته تجارت کوي مال اوچتوي کنه. دا اوس هم موږ وایو ځکه چې پاکستان اوس ډېرو ملکونو ته د سل ملکونو نه زیات ملکونو ته په ارایول باندې ویزې سهولت ورکړی دی خو فلحال دا فیسلټي شته نه دی کنه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سپتمبر په 13مه د تورخم لارې د پرانستې په موقع ویلو چې د تجارانو ستونزې به اوري او د ویزو په شمول ټولې ستونزې به حلې. اوس مهال باید هر تجار او د مال وړونکي ټرک ډرایور د یو بل له قونسلګرۍ یا سفارتونو ویزې واخلي. د افغانستان او پاکستان د بیلابیلو تجارتي خونو یا چیمبر آف کامرس تر مخه د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا مهال د 1.2 ارب ډالرو تجارت کیږي.
تاندي هلي
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست
دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دی.
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تیلي
زه باګایدا الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دینو زرا شم
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاډیونه
تاندې هلې
پرون چارواکو د خوست شیخ زاید پونتون روختون تر لسکلن ځنډ وروسته فعال کړ. د دې روختون ودانی شاوخوا 8 کاله مخکې جوړه شوې و. ډاکټران وایي په روختون کې د بیلابیلو ناروغیو څانګې او نوې ټکنالوژي موجوده ده چې خلکو ته په اسانۍ روغتیایي خدمات ورسولی شي. تفصیل نجیب الله خیل راکوي.
د خوش شیخ زاید پانتون د کادر روختون د فعالولو اړتیا نه یوازې د یاد پانتون د طب پوهنځي محصلانو ته وه چې عملي زده کړې پکې وکړي، بلکې مدني فعالانو او ځایي اوسیدونکو هم په پرلپسې توګه د فعالولو غوښتنه کوله. یاد روختون بالاخره د ځایي چارواکو په هلو ځلو په هماغو محدودو امکاناتو د 500 بسترونو په ظرفیت فعال شو، خو تر هغه چې یاد روختون ته د ورځنیو او میاشتنیو لګښتونو لپاره فند منظوریږي او ځینې تخنیکي نیمګړتیاوې حلیږي، تر هغې به یوازې په رسمي ساعتونو کې د ناروغانو درملنه کوي. د کدري روغتون سرطبیب پوهنمل ډاکټر سید ملوک سمیم مشال روډو ته وویل
په انټي کې هم مجاز لرو، په سترګو کې مجاز لرو، په داخله کې ټول ارت شه مجاز لرو، انډیسکوپي دا شیان ټول مونږ لرو. یعنی که هغه مونږ د کابل د مرکزي روغتونونو سره پرتله کوو د سامان له نگانه هلته نشته، خو یو زوب دلته داده مونږ یو عمده مشکل دلته داده چې مونږ نشو کولای چې ام آر آی او سیټی سکین اوسنی حالت کې پال کو چون مونږ کافی برق نه لرو.
د خوست د ځایي چارواکو په وینا د شیخ زاید پوهنتون له تشکیل څخه د روغتون ته 350 تنه طبي پرسونل له لسو کلونو راهیسې ګمارل شوي وو. دوی خپلې میاشتنۍ تنخواوې او نور امتیازات اخیستي، خو روغتون عملا فعالیت نه لاره. د شیخ زاید پوهنتون د کدري روغتون د لابراتوار مسؤول امیرالله وایي
ډېر پرمختللی لابراتوار دی، کلچر پروګرامونه دلته شته، په ټول خوست کې د پی سي آر ماشین تر اوسه پرانشته یا نور ولایتو ته چې مرکز ته ځي او خارج د هیواد نه ځي. د وینې بانک سیستم دی چې ډېر مجهز سیستم دی.
د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي د جراحۍ د ډپارټمنټ مشر پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالي وایي چې په دې روغتون کې به د جراحۍ ډول ډول عملیاتونه همدارنګه د غوږ او ستوني د داخلي ولادي او نسایي او د ماشومانو په برخو کې خدمات وړاندې کیږي.
زموږ روغتون چې په پرمختللي ټکنالوژۍ باندې سنبال دی، موږ به د دې ماشین آلات او پماټو هم تشخیص وکړو، هم به د دې سیمو اوسیدونکو ته طبي خدمات ارزه کو.
خوست والی محمد حلیم فدایی ویل د کدری روغتون شته ودانی د ټکنالوژۍ د نصب او مریضانو د بستر لپاره بسنه نه کوي، او دوی به په بله مرحله کې د خلیفه بنسټ او عربي امارات وغواړي چې د روغتون ته یوه نوي ودانی جوړه کړي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ موارد د خیبر پښتونخوا د مردان پولیس وایي د سپتمبر پر 25مه په کاټلنګ کې وسلوالو یو سړی د هغه مور او ښځه د ناموس په نوم وژلې دي. د پولیسو یو افسر پر مشال راډیو ته ویل دا کسان له دیره په گاډی کې روان ول چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړي. د دوی په خبره ملزم د وژلې ښځې په خوانې میړه و چې هغه طلاق کړی و. د حقونو فعالان وای په پښتونخوا کې ناموسي وژنې زیات شوې دي. د واکمن تحریک انصاف سیاستوالان وای د دې ډول پیښو مخنیوي لپاره قانون جوړوي. شبیر احمد جان تفصیل لري.
د مردان کاټلنګ د پولیسو یو افسر ډی ایس پی ګلشید خان مشال لیډو ته وویل چې یا د پیښه د چهارشنبه په ورځ د مردان کاټلنګ کونج سیمه کې هغه وخت رامخته شوه کله چې د سوابیا چوټالور رشید سره د خپل مور او ښځې د دیر نه را روان وو، او دلته کې پرې ناس ملزمانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې رشید سر د مور او ښځې وژلې شو.
د دې کې دا وښوي دا د کوم د مقتول چې کوم دی سزا یو خزه مړه ده او یو مور ده. خزه چې کوم دا مخکې د ملزم نومې استخاره دا خزه وا د دې له کسره ریلیشنز دا جنې د بوتل له وې تختوله او بیا په دې کې دی په پلو کې نکاو کړله د خپل خاورو طلاق ورکړل دي.
پولیس وای چې د پیښ ورستو د ځکون کې تختې دلې دي، بلخو په خیبر پښتونخوا کې په بشري حقوقو کارکونکو د مدني ټولنې یو غړی قمر نسیم وای د غیرت په نوم وجنو پیښو کې وخت په وخت تیزوالی راغلی دی، او د دوی د شمیرې تر مخه تیر کال په 2013 کې په زنانو باندې 180 د تشدد پیښې شوې دي چې پکې دا اویا څخه زیاتې وجلې شوې هم دي.
دا واقعیات په ګراوند باندې د دین ډېر سیوا کیږي څومره چې دا رپورت کړل شي. د هیومن رائټس واچ د یو رپورت مطابق په 2018 کې سلور اویا زنانه په خیبر پښتونخوا کې داسې وو چې هغه د قریبي رشتہ دارانو د لاسه وجلې شوې وو. هم د دې رپورت مطابق تقریبا په پاکستان کې کم از کم 1000 زنانه داسې دي چې دا د غیرت په نوم باندې قتل کړل کیږي.
نوموړی وایي چې په داسې کیسونو کې ملزمان یا خوننیول کیږي او کوونی ولې هم شي نو بیا ورته سزا نه کیږي، اواج د پولیسو د پلټنو کمزور عمل او ګران عدالتی نظام بولی. ولی په خیبر پختونخوا صوبای سمله کې د پاکستان تحریک انصاف کون زنانه غړي آسیا خټک وای چې دوی به د داسې پیښو مخنیوي لپاره خصوصي قانون سازی وکړي.
سړی چې دا بچ ته لاره ورکړل شي او ښځه چې دا قتل شي د غیرت طرف د ښځې سره محدود دی. مدې لپاره مونږ ډېر مخکې هم کار کړی دی او انشاءالله دې پر بالخصوصن دې پر به مونږ دې لپاره اوس قانون سازی تیزوي او دې کې به سخت نه سخت سزا کېدو. دا بېجا قتل یا دا غیرت په نوم قتل چې دا یو غیر قانوني غیر اسلامي او غیر شرعي او غیر اخلاقي دی.
د مردان پولیس چارواکي وایي چې ډزې کوونکي او وژل شوي د دواړو ډلو تعلق ثوابه زلې سره وو. ولې پیښه کې چې کوم ګاډی استعمال شوی دی د هغې باره کې هم پلټنې روانې دي او د هغې ملزمانو د نیولو لپاره هم د مردان علاوه په ثوابه کې چاپې شروع کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال ریډیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00420043649 شمیره یو ځل بیا واوري. 00420043649